السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مراد مو دا یو ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ځانګړي کمیسیون د 25 احتمالي کاندیدانو نومونه لسخه لري کړی دي. په روانه خبرونه کې د ننګرهار د امنیت او د دولت لخوا د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د وروستیو اقداماتو په اړه هم اورئ. خو اول د دې سات مهم خبرونه چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ګردیز ښار په نننۍ برید کې تر شلو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا دېرش نور ټپیان دي. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه 16 بندیان خوشي شوي دي او پاکستاني پولیس وایي د دغه هیواد په شمال کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 12 ښوونځي سوځول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایت امنیه قمندانې وی په هغه برید کې چې نن د ګردیز ښار په یوه جماعت کې سوی تر شلو ډیر کسان وژل شوی او شاوخوا دېرش نور ټپیان دي. د پکتیا د امنیه قمندانې ویان سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته ویل چې دوو کسانو پر دغه جماعت برید وکړ.
نن یوه نیمه بجا د مرکز ګردیز اړوند خواجه سن باندې یو جماعت و چې دوه تنه انتحاري چادري کې راغلي وو. لومړی د دغه مسجد کوم محافظین دوی باندې ډزې کړې دي. وروسته مسجد داخل شوي دي چې په مسجد کې خپل ځانو ته انفجار ورکړی ده.
د چارواکو په خبره ټپیان د سیمې روغتونونو ته وړل شوي دي. په دې جماعت کې خلک د جمعې لمانځه لپاره راټول شوي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه 16 بندیان خوشي شوي دي. دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کمانډو سرتیرو تیره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر دوو زندانونو عملیات وکړل. خبر پاڼه وایي په دې عملیاتو کې 16 بندیان چې د طالبانو د زندان کې ساتل کېدل خوشي شوي دي. یو زندان ساتونکی وژل شوی او اووه تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي. د دفاع وزارت لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې له دې زندانونو څخه د خوشي شوي کسان د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي نن په دغه ښار کې د سکندري په نوم یوې سوداګریزې ودانۍ کې اور لګیدنې میلیونونه افغانۍ زیان اړولی دی. د هرات والی ویان جیلانی فرحت ازادي راډیو ته ویل چې په دې ودانۍ کې د نوي کابل بانک دفتر او څو نورو علمي او فرهنګي مرکزونه موقعیت لري.
بررسی‌های ابتدایی نشان میده که به اسناد مهم کابل بانک آسیبی وارد
نشده. لومړنی تحقیقات شوی چې د کابل بانک مهم اسناد ته زیان نه دی رسیدلی. یوازې لسلنه غیر مهمې پاڼې له منځه تللې دي او د بانک مخزن نه دی زیانمن شوی. میلیونونه افغانۍ زیان په خپل د ودانۍ او نورو تخنیکي وسایلو له اړخه وشته دی. د شغلی فرحت په خبره تر اوسه د دې ور لګیدنې دلیل معلوم نه دی خو پاړې پلټنې دوام لري. سموږ خلاصه د ریډیو ری. پاکستانی پولیس وایي دغه هیواد په شمال کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 12 ښوونځي سوځول شوي دي. دغه بریدونه نن سهار وختي د ګیلګټ بالتستان په سیمه کې شوي دي. په دې بریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي ځکه د دغو ښوونځیو د رخصتۍ وخت و. تر اوسه کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. تر دې وړاندې ورته پیښې د وسلوالو یغیان لخوا کېدلې. تر اور لګیدنې وروسته د سیمې اوسیدونکو اعتراضونه وکړل او د دې پیښو د عاملینو د نیول کېدو او د ښوونځیو د خوندیتوب غوښتنه یې وکړه. پولیسو د جنایي تحقیقاتو د پیل اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې چې د خپل منځیو موضوعاتو د هواري لپاره لنیږدو کار سره وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو دا خبره وروسته له هغه کړې چې په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د امنیتي غونډې په څنډو کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره ولیدل. چاوشوغلو دغه خبرې رغونکې بللې دي. نوموړي خبریالانو ته وویل
Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim.
Tabii ki Zavala isim çiye de haberi rağun ki albatta tamanna laru çiye tol istunzi ya mushkilati pa yawali dana halsi kho mujda istunzo da havari la para pa nuru padawunu ki par nijde hamkari khaburu aw gat kar muafiqa wakra. دغه څرګندونې وروسته له هغه سوي چې واشنګټن د چهارشنبې په ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دوو وزیرانو وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې انقرې د نظربند امریکایي پادري له خوشې کولو انکار وکړ. 50 کلن اندریو برانسون چې په 2016 میلادي کال کې په ترکیه کې زنداني سو او له تېرې اونۍ راهیسې په کور کې نظربند دی، پر دې امریکایي پادري تور دی چې له هغو ډلو سره یې همکاري کړې ده چې په ترکیه کې 2 کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شمالي کوریا د اټومي وسلې د له منځه وړلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی او لا یې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ډیرو مقرراتو سرغړونې ته دوام ورکړی دی. مایک پومپیو نن په سنګاپور کې د آسیا امنیتي غونډې د مخ خبریالانو ته وویل د پیونګ یانګ د اټومي وسلې د له منځه وړلو هدف ته د رسیدو لپاره لا هم یو واټن په منځ کې شته. د پومپیو د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې سپینې ماڼۍ تېره ورځ اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون څخه یو نوی لیک ترلاسه کړی او سمدستي یې د دې لیک ځواب ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ تېر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د شمالي کوریا له مشر څخه د لیک لپاره مننه کړې او لیکلی و چې زه په تمه یم چې ژر ستا سره ووینم. سپینې ماڼۍ د دې لیک او هم د ولسمشر ټرمپ د ځواب په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د پکتیا په مرکز گردیز کې په جمعات کې وی 14 لسګونو کسانو ته مرګ شوبله اړولې ده. په همدې خبرونه کې په دې اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو. د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو کمیسون د 25 احتمالي نوماندانو نمونه لیست څخه لری کړی دي. پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې افغان حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره نوي تدابیر نیسي. په دې اړه د ننګرهار فعالان او د ولس استازي خپل نظرونه لري.
دا د موټر بم انتقال اول خاص سره د انتحاري راتلو خاطه وختونو سره راتلو د خاص او افرادو خاطه دا معنی دا چې دوی بیرته شبکې لري.
د کابل د پولیسو مشر وايي د دوی د څېړنو پر اساس په کابل کې پرون د دریو بهرنیانو وژل کېدل سیاسي بڼه لري.
د د دښمنانو طرفه شو د هغه دښمنانو چې نه غواړي هندیان دلته یو دغه سیاسي اړخ لري.
د پاکستان د روانو سیاسي تحولاتو په اړه هم اوري او د روانې خبرونه په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې د پکتیا په مرکز گردیز کې په جمعات کې 14 شوه ده او لسګونه کسانې وشلې او ګنشمیر نورې ټپن کړې ده. همدا شیبه لسیمه زمونږ همکار اصیل زازه را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. زازه صاحب، دا 14 چیرته شوه ده او د تلفاتو په اړه څه ویل کیږي؟
خاطر باندھے او د جمعات دینه نشي او هلته قانون علاوه ولې دي د دې چا فایل کې چې کومه مرګوله ساته شوی ته وسپوري دي امنیتي ځواکونه دي مسولینو کو وینا د شلونه د مړو زیات تعداد زیات شي او همدغه سي دي شنو پورته دي زخمیانو چې زخمیان هم د ګډې سفر کې خصوصي روغتونونو ته ترڅنګ پلوستری روغتون د کول اردو چې د تنو فطری ایږي په لګول شوی او د مرکز په ګډه کومل روغتون د دې په لګول شوی دي. خو د فشار کوم څه پورې مسولینو هم د خپل کنه د ورته کې څه کې راځي او bale
bale زازه سه په آیا د دې بریټ مسؤلیت چا منلې او بلدا چې په جمعات کې پرتر دې چې لمونز د پاره خلک تل آیا کم لوړ پوره مقام یا کم امنیتی چارواکي تل او چې دا حمله او دا جمعات باندې دا بریټ شوی دی
د معلومات لمخه نه خو انت کوم لوړ ټول چارواکي نو وکړي خدا جماعت د اندغه سیمه جماعت چې پکې جنش مې د جمعې پورې سیمه کوم کی راځي په کلمو دا کوي او نن هم د جمعې ورځ چې د جمعې د منځ دی دا کول لپاره پکې جنش مې لمن کوم کی دا ون شوی وو د عین شهیدانو په خبره چې لمون پای ته رسیدلې وو او د خلک د وټو په حالت کې نور آمادګی نیول کیدله په دغه شو وخت کې دا به کوم څه
ډیر زیات مننه دوستانو په ګردیز کې د ازادي رادیو خبريال اصل زازه او چې په دې خار کې نن په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د انتحاري بریدونو پاړې تر سره روسي جزئیات شریکول. امنیتي چارواکو زموږ خبريال ته ویل دي چې په دې برید کې چې د پلمنسکون کو باندې شوه ده تر شلو زیات کسان مړ شوي دي او ډیر شټپیان دي او لا هم د تلفاتو دقیقه شمیره معلومه نه ده او نه تر اوسه کوم ډلې د بریت مسؤلیت منلې. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه کې په دې اړه در سره ورستی او تازه معلومات شریکو.
توکو شامل کوراس شهادت واسه او موږ وختل چې دتا نه هم نابزاتې کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وویني azadiradio.com.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستۍ لیست سبا پورې د کمیسون ته د اعلان لپاره وروسپاري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و نن جمعه د اسد د میاشتې په 12 نیټه د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستۍ نوملړ یا لیست اعلان شي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د اعلان شوی نوملړ په اساس ټاکل شوی و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لارزونې وروسته د ولسی جرګې د نوماندانو وروستۍ نوملړ د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لورې تر اوسه دوی ته د نوماندانو وروستۍ نوملړ نه دی سپارل شوی. نوموړي د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه وغوښتل تر څو یاد لیست تر سبا پورې دوی ته ولېږي.
دغه لیست موږ ته یو یازور مخکې را استولای وي هغه خپل ارزیابي او د هغه بررسي چې د اعتراضات او د شکایاتو په مورد کې د کاندیدانو په نوم لیست کې کړی وه. تاسو په چې دغه لازمي کړ چې موږ تاسو خبرې کوو دغه لیستونه موږ ته نه دي راغلي. نو موږ هیله مندي دا ده چې هر څو نظر کېدی شي دغه لیست راوړي تر څو دغه مهالویش مطابق دغه لیستونه
د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس د نوماندانو نوملړ لومړی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د سیړلو لپاره لیږل کیږي تر څو یاد لیست نهایي شي. که څه هم په انتخاباتي مهالویش کې راغلي چې لومړنی لیست باید سرطان په ومه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لورې انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته ورلیږل شوی وای. خو د دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لومړنی لیست له څو ورځو ځنډ وروسته دغه کمیسون ته سپارلی. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د انتخاباتو یو شمېر سرونکي سټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په انتخاباتي سرغړونو تورنوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی په تدریجي ډول باندې دا غلط اعلان کړ. کله چې دوی په تاخیر سره لست اعلان کړ هماغه و چې د اعتراضاتو د شکایتو د موندنې مرحله هم لزان سره مخامخ شولې او اوس شکایتو کمیسون چې د سیړنو او د اعتراضونو د شکایتونو د سګل لپاره مامور دي وګوي هم نه ځوانیدل چې د ټاکنې سره سم خپل کارونه ترسره کړي ځکه چې لږ دي کنه وخت راغی.
خغلی رشید وایي د انتخاباتو مهالویش خپل ستونزې لري چې په وینا د انتخاباتو په قانون کې د بدلون نه باید ل انتخاباتو مخکې راغلی وای. د نوموړي په وینا د دې احتمال شته چې د انتخاباتو پر اتلونکو پړاوونو کې هم ورته سرغړونی رامسته شي.
دا ناجی ساپه پر رپورٹ کې مو وردل چې د انتخاباتو کمیسون د انتخابات شکایتونو له کمیسون غوښتي دي چې د نوماندانو وروسته لیست ورته وسپاري څو نمونه اعلان کړي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د سیړلو ځانګړي کمیسون د 25 احتمالي نوماندانو نمونه له لیست څخه لیکلي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړي کمیسون کارونه پای ته رسیدلي او حذف شوي احتمالي کاندیدان کولای شي چې تر سبا پورې خپل اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وسپاري.
زما رایه زما حق. میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگ میرمنی بیا آغا میرمنی
من هز رئیس دانشا که در اینجن دیده کمیسون
د نظام د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
اوس هم په ننګرهار کې د ناامنیو په اړه یو مفصل رپورت راغلو. د ننګرهار ولایت مدني فعالان په جلال آباد ښار کې د ملي اردو او پولیسو د تازه دمه ځواکونو ګمارل د روانو ناامنیو دایمي حل لار نه ګڼي. د ملي اردو ځواکونه د لنډې مودې لپاره په بیلابیلو برخو کې ګمارل شوي او ډیر شر به د خاصو تلاشیو لپاره ننګرهار ته د پولیسو ځانګړی قطعه هم ورشي. بلخوا د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د پلان خبره کړې ده. سالم محمد صالح په دې اړه راپور برابر کړی.
په ننګرهار کې د ناامنیو وروستیو پیښو افغان حکومت اړ کړ چې د دغه ولایت په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو تازه دمه ځواکونه ځای پر ځای کړي. په عین حال کې ټاکل سوې د خاصو تلاشیو لپاره د پولیسو یوه ځانګړې قطعه هم په دغه ښار کې خپل فعالیت پیل کړي، خو ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي دا کار د ننګرهار د امنیتي ستونزو د دایمي حل لپاره کافي نه بولي. بلخوا د وسلولو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي ډلو. د ننګرهار یو سیاسي فعال او لیکوال ارشاد راغند وایي د وسلولو طالبانو دغه اعلان په حقیقت کې د دې ډلې یو تاکتیکي حرکت دی.
د پایله په ننګرهار کې د داعش حضور په همدې معنا و چې دوی د وسلوالو طالبانو سره خپل جنگ اعلان کړی و. په دغسې حالت کې چې حکومت د داعش په ضد خپل اقدامات ګړندي کړي دي او په زمین کې نړیوال متحدین هم خپل پوځي تمرکز د داعش خلاف عملیاتو ته اړولی، په دغسې حالت کې زه فکر کوم طالبان غواړي د داعش ته د هغو اوښتونکو زیانونو کریډیټ په یو ډول ځان ته ترلاسه کړي چې د دولت او د دولت د ملاتړو ځواکونو د خوانه دغه ډلې ته اړول کیږي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری ازادي راډیو ته ویلي هڅ کمینه او اچین ولسوالۍ په بشپړ ډول د داعش ډلې په کنټرول کې دي. د ده په خبره د داعش د حملو له بیرې محصلین پوهنتونونو زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته نسي تلی. ټولنیز فعال شریف الله نصری د چهارشمې په ورځ په جلال آباد کې یو کنفرانس ته وویل وروستیو ناامنیو په ننګرهار کې زیاتې تعلیمي ادارې فلج کړي دي.
ولایتي اداره د امنیت په برابرولو کې ولس ته پاتې راغلي. د ولایتي شورا وکیلان پټه خوله او د ملي شورا وکیلان بې تفاوته دي. ننګرهار بالکل د مشروعلې له نعمت محروم دی. ښوونځي، پوهنتونونه، تعلیمي نورې ادارې، روغتیا او دولتي او نادولتي اداره له تهدید سره مخ ده. دغه وضعیت نور د زغملو نه دی.
تیره سیشنبه د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو پر ریاست وسلواله حمله وسوه چې څو ساعت یې دوام وکړ. تیر یک شنبه بیا په جلال آباد کې د قابلګانو پر روزنیز مرکز حملې د ننګرهار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړل. د چنګاښ سرطان پر لسمه په جلال آباد کې یوې بمی چاودنې 19 کسان ووژل چې ډیری هندوان او سیکان وه. د چنګاښ سرطان پر شلمه بیا د جلال آباد د پوهنې پر شاري مدیریت هم حملې مرګ ژوبله اړولې وه. مدني فعال نوراغا ځواک د ناامنیو د پیښو زیاتوالي ته په پام سره اندېښنه وښوده چې که جدي اقدام ونیسي ننګرهار شي د سقوط له خطر سره مخامخ سي.
موږ د ملي وحدت حکومت څخه جدي غوښتنه کوو چې د ننګرهار امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او کچیر ته خدای نه خواسته دوی ورته پاملرنه ونه کړي نو لرې نه ده چې ننګرهار به د سقوط سره مخ شي او د دې اور لمبې به تر کابل پورې هم ورسیږي.
په ننګرهار کې دغو او نورو خونړیو حملو چې د ځینو مسؤلیت د اشتلې منلې په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو نړیوالو سازمانونو عکس العملونه پارولې دي، ځکه ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې له کلونو راهیسې تحرکات پیل کړي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی وایي په ننګرهار کې د روانو ناامنیو د لنډمهاله حل لپاره په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو تازه دمه ځواکونه ځای پر ځای سوي دي.
ولایتي اداره د جلال آباد ښار د وضعیت د خوالي په خاطر ځانګړي اقدامات ترسره کړي دي او ځانګړي پاملرنه لري. د ننګرهار والي په هلو ځلو د لنډمهاله مودې په موخه د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي اردو ځواکونه د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې د نورو امنیتي ځواکونو سره یوځای وګمارل شول او تر هغې پورې چې موږ نور پلانونه پلي کوو ملي اردو به مسؤلیت ولري. ډېر ژر به ننګرهار ته د خاصو پلټنو په خاطر باندې د پولیسو ځانګړي قطعه راشي.
ننګرهار ولایت د ولسی جرګې ورغلی حیات هم د دغه ولایت پر امنیتی وضعیت اندیشنه شولې و. دغه حیات کابل ته لستنیدو سره سم د زمری یاسد میاشتې په لومړۍ نیټه ویلې و چې په ولایتي اداره کې له بدلونونو سره سره امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. د دغه حیات یوه غړي عبدالحی اخونزاده ویلي وه د ننګرهار ولایت په مرکز او ګڼو ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله 80% ډیر سوي دي. د ولایتي شورا ځینې غړي او مدني فعالان وایي د ننګرهار په ناامنیو کې ځینې زورواکي هم لاس لري چې تل یې ځانونه تر قانون لوړ ګڼلی دي.
د سالم محمد سالی په راپور کې مو اوریدل چې د ننګرهار ولایت مدني فعالان په جلال آباد ښار کې د ملي اردو او پولیسو د تاسدمو ځواکونو ګمارل د روانو ناامنیو دایمي حل لار نه ګڼي. بل لور ته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډیر ژر به د پولیسو یو ځانګړي قطعه له کابل څخه په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت او پلټونو لپاره هلته ورسیږي. جوان
آزادی خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه. د کابل امنی قومندانۍ وایي د دوی د څېړنو لمخې په کابل کې د دریو بهرنیانو وشل کېدل سیاسي بڼه لري. داود امین د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند فعال دښمن نه غواړي چې هندیان په افغانستان کې فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هغو دریو بهرنیانو مړي وموندل شول چې د کابل ښار له ډسپچری سیمې څخه تښتول شوي وو. یو شمېر افغان چارو کارپوهان بیا وایي د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د کو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. ناجي صاحب په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي یاد درې بهرنیان د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي و چې تېر ورځې جسدونه وموندل شول. د کابل امنیه قومندان داود امین وایي د دوی د څېړنو په اساس په کابل کې د دغو دریو بهرنیانو وشل کېدل سیاسي اړخ لري. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند فعال دښمن نه غواړي چې هندیان په افغانستان کې فعالیت وکړي. ښاغلی امین وایي دوی له یادې کمپنۍ څخه غوښتي و چې له امنیتي ادارو سره ځان رجستر کړي خو هغوی پولیسو ته اجازه نه وه ورکړې.
اور کړي په دې ته په کوم کار چې شوی دی د دښمنانو طرفه شوی دی. هغه دښمنان دي چې نه غواړي هندیان دلته یو دغه سیاسي اړخ لري دا په ارتباط لري په هغه د هندو کوم هغه دښمن چې دلته فعالیت کوي نه غواړي چې هندیان دلته کار وکړي پروژې وکړي. اساس شته دي په دې ته په دوه نه شم چې دوه دغه دوه کسان د هندیانو پر مجلې دي یعنی د ملیجا او د مقدونی په نوم نه او تحقیقات په دې مورد دوام لري. هغه کوم ډیرور چې موږ سره دی هغه هم د تبلیغ سره دی اوس ما خبرې وکړې سره یو سره نه خلاص سره دي.
یاد وشل شوی بهرنیان د هند ملیزیا او مقدونی هیوادونو اتباع دي چې د سوریخ سو په نوم د خوړو له یوې نړیوالې کمپنۍ سره کار کوي. یاد کمپنۍ د نړۍ په کچه د خوړو چمتو کولو نامتو کمپنۍ ده چې د رستورانتونو چارې مدیریت کوي او دفترونو پاوز خوانځیو روغتونونو او زندانونو ته خواړه برابروي. تر دې وړاندې هم د جودت د سوزا په نوم یوه هندۍ مېرمنه چې له آغا خان بنسټ سره یې کار کوو له کابل څخه تښتول شوې و چې بیرته بیا خوشې شوه. له هغې وړاندې هندي کاتولیک کشش الکسس پرمکما په 2016 میلادي کال کې او دوه هندي ساختماني کارګران په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې تختول شوی وو او وروسته بیا ټول د تختونکو له منګولو خلاص شول. له دې ټولو سره سره یو شمیر په دې باور دي چې د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پوخانی موین مرزا محمد یارمن وایي په اغلب ګمان د دغه کسانو په وژل کېدو کې به هم پاکستان لاس لري. دی وایي پاکستان تل د هند او کابل په اړیکو انتقادونه کړي او دغلته د هندي اتباعو موجودیت نه غواړي. کومې مرستې چې هند له افغانستان سره کوي پاکستان ترې ویره لري. نوموړي ویل امنیتي چارواکي په دې اړه ترلاسه کړي اسناد باید د ډیپلوماتیکو سرچینو او ملګرو ملتونو سازمان له لارې تعقیب کړي. د دوی په وینا د بهرنیو وګړو د اتباعو او ترور د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې یو منظم میکانیزم جوړ او اړوندو سفارتونو او شرکتونو سره شریک شي تر څو له دا ډول پیښو مخنیوی وشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کندوز پولیس وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو مشهور قومندان یې نیولی دی. د کندوز امنیه قومندان نن خبریالانو ته وویل چې دا قومندان د غیر مسؤولو وسلوالو دا قومندان د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه نیول شوی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز امنی قومندان مل پاسوال عبدالباقی نورستانی رسنوی ته وویل چې پرون ماښام نه وخت د خانباد ولسوالۍ ملي پولیسو د یو لړ تحرکاتو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې مشهور غیر مسؤول قومندان عبدالمتین چې په متینک شهرت لري د یوې لنډې نښتې وروسته د یو ساتونکي سره یو ځای ونیو.
تبقى هدایت جلالتما رئیس جمهور و سر قومندان اعلی کوه مسله دولت جمهوری اسلامی
د جلالتما رئیس صاحب جمهور او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مسله ځواکونو سره لا قومندان په هدایت سره سم زموږ د کندوز پولیس او په ځانګړي توګه د خانباد ولسوالی پولیس وتوانیدل چې د غیر مسؤول وسلوالو یو تن مشهور قومندان چې د سړي تختونې وسلوالو غلاو ترور وژنو او په نامونو کې لوی لاس درلود ونیو او اوس مهال د پولیسو په بندخونه کې دی او وروسته له لومړنیو پلټنو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. د کندوز امنی قومندان ټولو غیر مسؤول وسلوالو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې خپل سرو او بې ځایه فعالیتونو څخه لاس واخلي او خپلې وسلې د امنیتي ارګانونو ته وسپاري او پرته له هغه د افغان امنیتي ځواکونو له شدید او تند غبرګونو سره به مخ شي. له دې سره سم کندوزیان د دولت له دې اقدام څخه هرکلی او ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې باید په دې ولایت کې ټول خپل سرې ټوپکیان او سیمه ییز زورواکي خلیصله او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دې ولایت د خانباد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي هر یو جمعالدین خاکسار او محمد طاهر عینی په دې اړه وایي
څرنګه چې په دې وروستیو کې مونږ خبر شولو افغانستان دولت د یو شمیر ناقانونو وسلوالو چې په ټولنه کې دوی ظلم او زیاتې کوي په خلکو باندې خلکو نه باج اخیستل او خلک د دوی له لاسه ډیر په تنګو دولت دوی نیولې دي او قانون منګولو ته سپارلې چې دا یو نیک اقدام ده او ښه کار ده. که دوی ونیول شي د خلکو اعتماد په دولت زیاتېږي.
غیر مسؤول وسلوال کسان نیول چې فعلاً د خانباد په ولسوالۍ کې د بعضې قومندانان نیول دا ډېر مثبت اثرات البته لري چې له دې اقدام نه دولت خلک ډېر رضایت لري،
خو خلک اندېښمن دي چې بیا ځلې دغه نیول شوی قومندان خوشې نه شي. د دوی په وینا چې څو کاله وړاندې هم دغه قومندان د دولتي ځواکونو لخوا نیول شوی و، خو د ولسي جرګې د څو تنو وکیلانو او د یو شمېر سیاسي څیرو په واسطو سره بېرته له بند څخه آزاد شو. دغه خپل سری وسلوال قومندان په داسې حال کې په خانباد ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو لخوا نیول کیږي چې له دې وړاندې ازادۍ راډیو په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو د بې ځایه ځورونو او خپل سروی په اړه په وار وار راپورونه خپاره کړي وو. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د تحریک انصاف مخالف سیاسي ګوندونه د صدر اعظم لپاره د ګډ کاندید پر اوستلو سلا شوی دي. مسلم لیگ، نواز، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل ګوندونو استازیو پرون په دیړه ګډه غونډه کړې ده. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني ټاکنو ګټونکو اعلان شوی او اوس به د حکومت د جوړولو لپاره واړه ګوندونه او آزاد کاندیدان له ځان سره نیسي. سیف الله ستانکزی په دیړه راپور لري.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به د حکومت تر جوړولو وروسته د نوي صدر اعظم په توګه له پارلمانه رایه واخلي. خود دغه ګوند مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان وکړ چې په پارلمان کې به د تحریک انصاف د کاندید په مقابل کې د صدر اعظمۍ، د پارلمان د رئیس او د پارلمان د مرستیال لپاره ګډ کاندیدان ودروي. د پاکستان مسلم لیگ، نواز ګوند، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوندونو او متحده مجلس عمل استازیو دا پریکړه د پنځمې پورس په اسلام آباد کې هغه ټولګوندي ځاغونډه کې کړې چې تر ټاکنو وروسته درامنځته شوی وضعیت په اړه د تګلارې د ټاکلو لپاره بلل شوی و. تر غونډې وروسته د پیپلز ګوند نامتو سیاستوال شیری رحمان له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا دا ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او ویې ویل موږ دا ټاکنې او د ټاکنو کمیسیون نه منو. نوموړي همداشان وویل چې په ټول ګوندیزه غونډه کې پریکړه شوې ده چې د صدر اعظم کاندید به د مسلم لیگ نواز ګوند، د پارلمان د ریاست لپاره کاندید به د پیپلز ګوند، او د مرستیال لپاره به کاندید د متحده مجلس عمل لخوا وي. شیری رحمان زیاته کړه که څه هم په ټاکنو کې درغلی شوی خو موږ پر جمهوري عمل باور لرو، اسامبلو ته ځو او په اسامبلو کې دننه او بهر په هر فورم کې د دغو درغلیزو ټاکنو پر ضد احتجاج کوو.
احتجاج اسمبلی میں ہوگا اور جو باہر ہوگا،
احتجاج په اسمبلی کې دننه او دواړو ځایونو کې وي. موږ پریکړه کړې چې موږ به په ملي اسمبلی کې ګډ کاندیدان راوړو او په دې لړ کې به د پارلمان د رئیس کاندید، د پیپلز ګوند د مرستیال کاندید، د متحده مجلس عمل او د صدر اعظم کاندید له مسلم لیگ نواز ګوند څخه وي.
پاکستان مسلم لیگ سے ہوگا.
د عوامي نېشنل ګوند نامتو سیاستوال میا افتخار حسین هم خبریالانو ته وویل موږ د حکومت جوړولو په موقف کې یو او موږ به د ګټې هڅه کوو. په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه عمومي ټول ټاکنې تر سره شوې چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پکې د مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل او متحده مجلس عمل اتحاد په پرتلپ مرکز او صوبایي اسمبلو کې ډېرې څوکۍ وګټلې.
څلور نیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د ګردیز ښار په نننی برید کې دیرش تنه وژل سوي دي او شاوخوا شپېته نور ټپیان دي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې دغه برید کوونکي نن سهار وبخشینن غرمه د ګردیز اړوند خواجه حسن جماعت دوه تنه برید کوونکي وایي چې په جادرې کې ورغلي او د جماعت محافظینو باندې ډزې کړې دي او وروسته ننوتلي په جماعت کې دننه یې ځانونه الوزولي دي. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشي سوي دي. دفاع وزارت د جمعې پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کمانډو سرتیرو تیره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر دوو زندانونو عملیات کړی دي. د خوشي سوو کسانو هویت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي نن په دغه ښار کې د سکندري په نوم یوې سوداګریزې ودانۍ کې اورلګیدنې میلیونونه افغانۍ زیان اړولی دی. پاکستاني پولیس وایي د دغه هیواد په شمال کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه ولس اشوانځي سوځول سوي دي. دغه بریدونه نن سهار وختي د ګیلګیت بالتستان په سیمه کې سوي دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې ده چې د خپلمنځي موضوعاتو د هواري لپاره له نږدو کار سره وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنځوړو لژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي او لای هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ډیرو مقررو سرغړونې ته دوام ورکړی دی.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو یونې پروګرام هم اورئ. د خوست چارواکي وی ځای اداره په دې هڅه کې ده چې د اداري کمپلیکس چاپیریال چې اوسمهال تر ډېره شاړه ځمکه او تش ډاګ ده په چمنونو زینتونو سمسور کړي او تفریحي پارکونه پکې ورغوي. نجیب الله خیل په ریپورت لري.
د پنجشنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د اداري کمپلیکس په یوه برخه کې د نوي تفریحي پارک د پرانیست پر مهال ازادۍ راډیو ته وویل چې د اداري کمپلیکس د رغونی او سمسورولو لپاره نقشې ډیزاین او د پروژې په ډول ترتیب شوی او د منظورۍ په خاطر اړوندو ادارو ته سپارلې دي. نوموړی وایي چې د اداري کمپلیکس د رغولو لپاره به ډیر ژر بودیجه منظوره او چاپیریال به په شنو ساحو، پارکونو او نورو اړینو ملحقاتو سمبال کړي.
اداری کارمندانو دپاره یا د یو دولتي مامور دپاره یو مناسب کاری چاپیریال باید موجود وي او د دې پسند کې د مراجعینو دپاره مناسب ځای موجود وي. همدغه اصل ته په کتو د اداري کمپلیکس په اساسي ډول باندې ورغولای شي. د دې نقشه او هغه ټول انجینري ډیزاین او مسایل تکمیل دي او ان شاء الله په کم وخت کې به مونږه عالی مقام ته وسپارو تر څو وکولای شو په دې برخه کې بودیجه جلب او د ټولو ملحقات او ضرورتونو سره وړ یو اداري کمپلیکس ولر.
خوست والی ویل د اداري کمپلیکس په یوه برخه کې جوړ شوی پارک او شنه ساحه د ښار او کور جوړولو وزارت د ثبات د ټینګښت پروګرام له بودیجې څخه جوړ شوی دی.
د ښار او کور جوړونې وزارت د تحکیم ثبات د برنامې په چوکاټ کې د 6.6 میلیون افغانیو په لګښت باندې دلته د سرسبزۍ او د مراجعینو لپاره د سیوري یو پروژه وه چې د یو کال په موده کې بشپړه شوه.
مدنی فعال سلطان محمود خیرخواوی
دری کمپلیکس ډیر خموکیت لري او بد وختنه چې شنه ساحه کمه ده، یعنی شین نه ده، هغه بوټي هغه اسخي چې لري نشي، دا تعمیرونه هم خوان نه کوي، ښکلي نه ښکاري. په زمن کې مراجعینو دپاره به سهولت پیدا شوه چې څوک ورشي هلته د ودنۍ نه د باندې سیوری نه وي، نو نه د باد و باران نه پامن کې دی، نه د لمر نه پامن کې دی.
د خوست د ښار او کور جوړولو رئیس ابراهیم الله ولیزي هم وویل چې په اساسي ډول د اداري کمپلیکس رغول په پام کې دي، او د لپاره ورسره د کافي بودیجې د منظورۍ ژمنه شوې ده. د یادونې وړ ده څو میاشتې وړاندې د ښار او کور جوړولو وزارت د ثبات د ټینګښت برنامې لخوا د خوست په اداري کمپلیکس کې د جرګو دوه پولیس تالار هم چې د 800 کسانو د زایدو ظرفیت لري جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. په نورستان کې تیر کال د زلغوزو ځنګلونو 388 زلغوزي کړي، خو ټول د نورستان په ځای د خوست او نورو ولایتونو په نوم پروسی شوي دي، او د همدې ولایتونو د صادراتو په نوم له هیواد بهر لیږدول شوي. د نورستان والی اوس وایي چې دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې د زلغوزو نورو وچې میوو د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه تفصیل د روهله انوري په ریپورت کې اورو.
د نورستان اوسیدونکي وای د ولایت په مرکزی او لویدیزو برخو کې د زلغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لسګونه ټنه جلغوزي کوي، خو د نورستان په ځای د نور ولایتونو په نمونو په بازارونو کې پلورل کیږي. او لامل همدا دی چې کله جلغوزي ګل کیږي له خوست او پکتیا څخه سوداګر راځي او د جلغوزو ځنګلونه اخلي او بیا یې د منی په موسم کې راشو کوي او د پروسس لپاره خوست او ننګرهار ته انتقالوي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس عبدالغیاث د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې د جلغوزو زیات ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لسګونه ټنه حاصل ورکوي.
تقریبا سکل هم 3 میټر ټنه جلغوزي چې دي نه خالص تولید شي، چې پورس چې موږ ګورو د نورستان کې د جلغوزو د مارکیټینګ حساب خلکو ته عواید یعنی کال په کال زیاتیږي. مثلا پروس کال باید صحیح ته خرچې شوې دي، یعنی په 20 لک افغانۍ باندې. مثلا د کانتیوا ځنګلونه د جلغوزو خرچي وو 250,000 افغانۍ باندې، ټول ځنګل هم څه خرڅوي چې هغه بیا په بوجو کې غوزي جمع کوي او خلک یې وړي هلته.
هغه وای نورستان د هیواد په کچا د جلغوزو زیات ځنګل لري، خو جلغوزي د ګل په وخت کې د شوراګانو لخوا په سوداګرو پلورل کیږي او بیا د نورستان په ځای په نورو ځایونو او د نورو ولایتونو په نوم پروسس کیږي چې د نورستان نوم هم پکې نه اخستل کیږي.
د پروسس په برخه کې رښتیا هم چې یعنی زیات مشکلات دي، دلته د خلکو عامګاهي هم ډیره زیاته کمه وه. خپل وزارت څخه هم غوښتي دي چې مثلا دلته د پروسس په رابطه باید د خلکو ته پروګرامونه برابر شي، د جلغوزي او ځنګلونو بیا یا د لپاره پروګرامونه برابر شي، د خلک خپل د دې جوګه شي چې د خپل جلغوزي راغون کې خپل خرڅ کړي، د هغه په نسبت چې اوس دغه نور خلک راځي او د ځنګلونو عادي ځینې وړې واته پروسس کوي او کوچته دلته دا پروګرام د پروسس او بستبندۍ د خلکو ته دلته ساحه کې برابر شي، نو سوچند حاصل او عواید بیان د خلکو ته زیات.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوخخ کوي چې په ولایت کې د ننه د جلغوزو د پروسس کولو د پاره زمينه برابر کړي او د نورستان جلغوزي د نور ولایتونو په ځای په خپل نوم د هیواد داخله او بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
تقریبا 25% د ټول افغانستان جلغوزي واز نورستان کې دي او د نورستان نه د جلغوزي راټولېږي، اکثر خوست وړل کیږي او بیا د خوست او د پکتیا د جلغوزو په نوم باندې د دې ځای نه وړل کیږي. موږ کوشش کوو چې د دې لپاره چې هم دلته د خلکو لپاره د کار زمينه برابر شي او هم دغه قیمت خرج شي چې د خلکو اقتصاد پیاوړی شي، کوشش کوو چې دلته هم د پروسس لپاره د دولت توجه جلب کو او د پروسس فابریکې دلته جوړ شي.
د کرنې او مالداری مسولین وای چې نورستان شاوخوا 5.5 لک هکتار مساحت لري چې زیاته برخه غرنۍ ده او له همدې اندازې 3 لک هکتار ځنګلونو او پاتې 2.5 لک هکتار څړځایونو نیولې ده.
آزادي او اوریدونکو، جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوینه ومني. یو ځل بیا ستاسو خپل خبرونه ته هرکلی درته وایم او ستاسو راغلي شکایتونه او پیغامونه د همدی پروګرام لاله در سره شریکوم. هله د چي اړوند مسولینه هم او یو د ستونزو د حواري لپاره لازمی همکاري وکړي. ورزول کونړ ولایت څخه د یو اوریدونکو ستونزو ورچي د اوبو په اړه لري.
ہلو السلام علیکم. د کونړ ولایت مرکز اسد آباد خار نه مولای شیخ الله تعالی طرف لاین کیما دا زمنګ دغه یو څومره د کونړ ولایت دا کوم له یو الدا او د شګي د پاچا صاحب د زین دغه بند شوی دی او د کونړ ولایت د خار نه تیریږي تر نارنګ او رسوالۍ غزي درې او د غزمه کې خبرې د توکي په ساحه کې چې کله خارجیان اوسېدل په دغه زګینه کې هغه د ولین دغه راپورې وته او دغه د کړه په والا کې یالي خو دغه جان تر اوسه پروت دی نو دغه والے کی خزل ټوټي او کاغذونه پلاستیکونه راځي او دغه جال ته خلی یو لوی مشکلی پیدا کړي ده. په دغه کې موږ کونړ ولایت ته والی واحد الله کلمزی او نور او چارواکو له پیلي او کاغذ په ځانه هیڅ وګ نه دی غراول او کوم خبره نه دا اوریدل او نه دا کاور کړي ده. چا تیریال ایم ډیر خراب کړي ده ځکه کوم کور کې چورګړی یا مګمړ شي هم دی والی تیرار ته یو په دغه کې پراته یو والی کې پراته نو دا زاده راډیو دلاري ز دا مشکل چې له یو چارواکو تر رسوم چې دی باندې غوړو چې دغه مشکل خلاص کی په دغه ځګین کې وبډ شوې دي د خلکو کورونه وړي دي زمکه براتي خرابې کړي دي او کته زمکه ته وبنه راشي د توکیر دغه ساحه نه تر دغه کوز خوړه پورې کې کوم ساحه ده د عالم بالکل تنگ شوې بند شوې ده لکه شي هم نکېږي او ډیر کویان هم د خلکو کې نه ولي دي نو په دې خاطر باندې ز د ازادې راډیو د کارکونکو نه دا غوښتنه لرم چې ما دا پیغام څو څو واري نشي
پیغام لے ورتی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم ترانسپورٹ وزارت غزنی ترازو مٹروانا ڈیر غلط مٹر کی ناس کا سپار لی دی مٹروانا سپارو سو سو گھنٹے در گھنٹے مٹر کی ناس بیا نفر پکیز دروغ وای یو نه پر کم یو نه پر کم یو نه پر کم اخر په یو یو غټی دې یم سفر چې پات غریبان نه کپتونه کې ناش او دې څاغه یې نه د معلومه کرایې یې نه د معلومه سات پیندو سو یې سات درې سو یې سره پوت وزاره ته وای چې پرو جان دا خو سم ک کنو ته نه ير پوی خور کو چې تر وغواړي.
بل سلام علیکم. الله علمت ناصری د یمن اور د ګرمچل سوالې د راچل لکري سره تاسو سره تماشم زمش خواهش لوړ پور نه چاروا ته دغه چې موږ وبنه لرو زمش کښتونه ټول سبا برباد باید موږ غل خول شي ځکه چې په کجا کې کې اوس بيخي تر هغه وطن یو بې دي او موږ دغه توبه لرو چې معلومه وي. سلام علیکم.
بلیا سلام علیکم. صدر ولې د کلمن ولایت څخه ولر د کلمن ولایت کې د پمبو په فابریکا کې د زهر شاله او دغه د بعد او د وزدا نه کړی تاسو په دوره کې نه د اچګونی په دوره کې راځي دا زموږ مجبور یو ستاریاک وکړو وو دې کوم بم نو خپل لري کوم بچ تجار په داسې کې ماتره سره نیسي چې هغه زموږ انبار وکود مساته نه جوړي زموږ دولت ته ځیره دار چې د پاتریکا په اړه کې یو ستاریاک ویل نه شي چې ستاریاک وکړي پایا کارګان سي وي دي او نرخ کم سوي دي کا خني سي وي دي نو اوس خل کوم بد ډیر کړل دي د دې چې دولت ته راځه غوړ شي شروع راځي کوم بو پاتریکا په اړه کې او کوم باګران څورو ځان کوم جارا وګړي ورته ماشینان دې پراته دي په افریقا کې مخالف بزګر ډیر زړه کوم بو دا شانت څه کوي. او سلام.
سلام علیکم. زه محمد فضل زابل د زابل ولایت خبر کوم. روز زمون د زابل په ولایت کې ډیر مشکل ده چې ډیر د سم سره مخ مقام نو سلام را باندې باندې کو نه باندې مکتبونه باندې روزيره باندې باندې ټلیفون خاجې باندې په څلور ساعته کې چې د ورځې کار کې شپې د خو باندې ما د حکومت څخه د غوښتنو نه کېدای زابل ته د کار وکړي د بل ځای ډېر څنګه سره مخامخ دي دا ما زه به د خو چار واک پورې ورته د امنیت خواځه یم چې څه په ولایت کې په تاسو ورښل ما دا غوښتنه وره وای د ما زه د خو چار واک پورې
السلام علیکم. احمدی هم له هرات ولایت څخه دا پیغام درته یم دا تکان ورکوم پیښه چې په ننګرهار کې سویه ده چې پر شپږ سلنه لکه باندې یو زورور فرګاټ جنسي تیارې کړې دي. دا سړی که د رنجنسو فرګاټ هم وشي، دا سړی باید په اشد مجازات په مرګ سره محکوم شي. د مرګ جزا باید ورکړل شي، ځکه اسلامي ټولنه ده او دا نه یو اخلاقي نه نه شرعي نه نه هر خوا جرم بله سوی دی، سخت جرم دی، سخت ګناه کړې ده. نو دا سړی باید په اشد مجازات محکوم شي، مرګ سزا ورکړل شي. ژوند باید په کار نه دی، نه شریعت نه په قانون په هیڅ سواجه دې ته ژوند په کار نه دی. دا سړی دا پیښه موږ غندو چې نور خلک عبرت وکړي، نورې داسې پیښې ونه شي په افغانستان کې. نو موږ درېسې صاحب څخه دا غواړو چې دا سړی دې دا ډول نه پېژني، زورور فریدار دې دا دغسې خوشې پاتې شي او باره بیا نور سبا بل زورور بل زورور بیا د خلکو بشپش کول ماشومانو باندې چې تجاوز کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زده ارادو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه. زه د لوګر ولایت دیازرې له ولسوالۍ